استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زجان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. وزارت داخل افغانستان دستور داده که از این بعد اگر در هر حوزه کابل قتل هدفمند توسط موترسایکل سواران صورت گیرد، مسئولان امنیتی همان حوزه منفک خواهند شد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ها زنگ خطر برای افغانستان با 782 و واقع مثبت بلندترین آمار ویروس کرونا در 24 ساعت ثبت شد. قول اردوی 209 شاهین از کشته شدن 6 تن از جنگجویان طالبان در ولایت جوزجان خبر می دهد و پاکستان مرگ 97 تن را در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری آن کشور تایید کرده است. مشروع خبرها. افغانستان بلندترین آمار مبتلایان ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته ثبت کرده با 782 مورد مثبت. اکنون شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان نزدیک به 10,000 تن رسیده است. وحید مجروح معین وزارت صحت عامه افغانستان امروز در نشست خبری در کابل این آمار را اعلام کرد.
از دیار 1528 نمونه لابراتوری 782 واقعی مثبت در افغانستان ثبت شدند. 11 واقعی مرگ فوتی داشتیم، 44 واقعی شفایاب. با این جمع مفهوم در افغانستان 9998 واقعی مثبت کرونا فعلا ثبت شدند.
با گفته معین وزارت صحت عامه افغانستان، بلندترین آمار مبتلایان در یک شبانه روز نخست در کابل و سپس در هرات ثبت شده. پیش از این مقام های افغان از مردم خواسته بودند تا در آستانه روزهایی در خانه بمانند و قرنطین را رعایت کنند. قول اردوی 209 شاهین از کشته شدن 6 تن از جنگجویان طالبان در ولایت جوزجان خبر می دهد. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قول اردو امروز در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته است که این تلفات در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان به طالبان وارد شده.
دیشب حوالی ساعت 10:30 شب پس از تثبیت یک موقعیت حرس افغانهای طالب در مربوطات ولسوالی یاقچه مورد آماج هوایی قرار گرفتند که خوشبختانه در این حمله هوایی 6 تن از جنایتکارهای طالب کشته شدند.
یک روز پیش از این هم قول اردوی 209 شاهین گفت که در نتیجه دو حمله هوایی نیروهای افغان، گروه 24 نفری طالبان به شمول سه فرماندهشان در ولسوالی های منگجک و مردیان ولایت جوزجان کشته شدند. طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. طرف های درگیر جنگ در افغانستان همواره ادعا میکنند که به همدیگرشان تلفات وارد کردند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان با تازگی ضمن ابراز نگرانی از افزایش تلفات غیر نظامیان از حکومت افغانستان و طالبان خواست که جنگ را متوقف کنند. پلیس کندوز از مرگ یک فرمانده طالبان پس از زخمی شدنش خبر می‌دهد. در خبرنامه پلیس کندوز که امروز نشر شده آمده است، حبیب ناصری یکی از فرماندهان طالبان که هفته گذشته در حمله هوایی در قریه کنوم شهر کندوز زخمی شده بود، دیشب در همین منطقه در یک شفاخانه طالبان جان داد. به گفته مقام‌ها ناصری در چندین حمله بر اهداف حکومتی دست داشت. طالبان تا اکنون در این مورد هم چیزی نگفتند. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. مقام های پاکستان مرگ 97 تن را در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری آن کشور تایید کردند. وزارت صحت ایالت سند در توییتر نوشته است تنها 2 تن از میان 99 سرنشین طیاره زنده ماندند. در ادامه آمده که تا حالا جسدهای 19 تن شناسایی شدند. طیاره ایربس شرکت هوایی PIA دیروز از لاهور روانه کراچی بود که هنگام نشست در میدان هوایی جنا دچار حادثه شد. این طیاره در منطقه رهایشی شهر کراچی واژگون شد. مقام های پاکستانی میگویند تا هنوز علت این سانحه هوایی معلوم نیست و تحقیق در مورد آن ادامه دارد. پاکستان در مجموع از مسئولیت خیلی پایین هوایی برخوردار است و در 10 سال گذشته حداقل 4 طیاره مسافربریش سقوط کردند. صدها تن در این رویدادها کشته شدند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در برزیل به گونه بی پیشینه افزایش یافته است. تا حالا نزدیک به 331,000 واقعه مثبت کووید 19 در این کشور ثبت شده. شمار مرگ و میر هم بیش از 21,000 تن اعلام شده است. سازمان ملل متحد اکنون آمریکای جنوبی را مرکز جدید شیوع ویروس کرونا دانسته. متخصصان به این باورند که شمار مبتلایان به این ویروس و مرگ و میر ناشی از آن در برزیل شاید بیشتر از آمار ارائه شده باشد. در حال حاضر پس از آمریکا برزیل دومین کشور با بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا است. به گفته این مقام‌ها روزانه تا 1000 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس در برزیل جان می‌دهند. به گزارش پوانتون جانز آپکینز آمریکا اکنون شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 5,200,000 تن گذشته است. اضافه 338,000 تن جان دادند و بیش از 2,000,000 تن دوباره شفا یافتند و در نتیجه آتش سوزی در یک شفاخانه در روسیه حداقل 2 تن جان دادند. مقام های روسی میگویند که این آتش سوزی صبح امروز در منطقه تاتارستان رخ داد. انگیزه رویداد شارتی برق عنوان شده. خبرگزاری تاس روسیه گزارش میدهد که شاید یک تن دیگر هم که به شدت زخمی شده بود در این رویداد جان داده باشد. پایان خبرها.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت داخله افغانستان دستور داده است که از این بعد اگر در هر حوزه کابل قتل هدفمند توسط موترسایکل سواران صورت گیرد، مسئولان امنیتی همان حوزه منفک خواهند شد.
او که مگولیده چی هم دو عمره چی کابل که ده موترسایکل سپرو کسان لخوا ترورو نکیده لخوا هدفی وجه نکیده پنور ولایت که هم سمیوی مگو پنور ولایت که هم ده موترسایکل ده تقراتک بندیس ولده او پا هم ده جدیت سر بعملیسی.
در آستانه عید از بیجا شدگان داخلی در کاپیسا هم خبر میگیریم.
مشکلات گوناگونی که داریم فعلا وجود داره، از نگاه نبود جای و از نگاه دیگر مشکلات اقتصادی میخواهیم کمکشان با ما وصل باشه.
و در رویدادهای مهم جهان میشنویم که برزیل از لحاظ شمار مبتلایان به ویروس کرونا از روسیه پیشی گرفت و بعد از امریکا دوم شد. مسئله دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار رادیو آزادی برای جلوگیری و قاچاق مواد مخدر کاروان زهر را فراموش نکنید. با ما باشید. میبخشین شنوندگان عزیز، در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار دیگر بس است را که همکارانم تهیه می کند فراموش نکنید. با ما باشید. برمیگردیم به مطلب اول برنامه. وزارت داخله افغانستان دستور داده که بعد از این اگر در هر حوزه کابل قتل هدفمند توسط موترسایکل سواران صورت گیرد، مسئولان امنیتی همان حوزه منفک خواهند شد. این دستور بعد از آن صادر می شود که در چنین حمله شب گذشته در ناحیه دوم شهر دو پلیس جان باختند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
تشکر از شما. سلام به شما و شنوندگان عزیز. شما که شرکت کردین برای امروز وزارت داخله در یک کنفرانس خبری بر بخاطر آمادگی‌های عید سخن گفت و موضوعی که شرکت کردنی بود که برای جلوگیری از حمله‌های طالبان در روزهای عید تصمیم گرفته شده یا اقدام بری شده که باید از رفت و آمد افراد توسط موترسیکل در شهر کابل جلوگیری شود و فعالیت موترسیکل‌ها در شهر کابل متوقف شده. طارق قاریان امروز این موضوع را در نشست خبری اشاره کرد برش و به این موضوع پرداخت. ما میخوایم که صدای خود آقای آریان را بشنویم.
ترورهایی که صورت گرفته در کابل یافته های ما نشان میده که عامل عمدهش طالبان هستند. به اون خاطر چند پیش ما طی یک بلاغیه تردد موترسایکل ها را به گونه مشروط متوقف ساختیم و منابع استخباراتی نشان میداد که طالبان قصد داشتن دست به ترور بزنن و چنانچه که آخرین مورد ترور ما در کابل شب گذشته داشتیم. در این پیوند تعداد دستگیر شدن، تحقیقات از نزدشان جریان دارد.
همون طوری که شما هم اشاره کردین و صدای ما هم داشتیم که پخش شد، اینا در همچنان این اقدام پس از او گرفته میشه که خود سرپرست وزارت داخله مسعود اندرابی هم یک روز پیش در حساب تویتر خود نوشته که در هر ساحی که ترور ناشی از موتورسیکل یا از طرف افراد صورت بگیره که موتورسیکل سوار بودن، اینا امو عمران حوزه از سمتایشان برکنار میشن و به خانه های خودان باید بروند. ای البته هشدار آقای اندرابی هست و موضوعی را که امروز هم وزارت داخله اشاره کرد. اما با این هم ای پست صوتی آقای اندرابی البته پس از این پخش میشه که یک روز پیش افراد موتورسیکل سوار دو پلیس در ناحیه 12 شهر کابل هم به قتل رساندن. ما خواستیم که در این باره دید نمایندای مردم در مجلس نمایندگان را هم داشته باشیم که اینا میگن تنها به هشدارها باید اکتفا نشه و وزارت داخله باید عملا وارد اقدام در این زمینه هم شوه و مکافات و مجازات باید در این زمینه وجود داشته باشه. نظیفه زکی یکی از نمایندای مردم در مجلس نمایندگان و کمیسیون امنیتی در این باره دیدگاه خودش داره که میخوایم قسمت از صدایش بشنویم.
در صورتی که امنیت درست گرفته نتونه، باید او در کنار از اینکه بر کنار میشه باید مجازات هم شود. حالی با که هشدار داده وزارت امور داخله، من را به فال نیک میگیرم و امیدوار هستم که وزارت داخله اگر این را درست پیگیری کنه، به باور من شاید یک تغییری اندکی در تامین امنیت شهروندان و مردم چی در مرکز کابل و چی در ولایت بیاید.
البته با نوزکی همچنان این را اشاره میکنه که برای جلوگیری از قتل‌های هدفمند تنها این تصمیم یا این اقدام باید در کابل بسنده نباشه و منتهی نشه. البته باید شهرهای دیگه هم برای جلوگیری از رخدادهای جنایی و حملات هراس‌افگنانه این تصمیم گرفته شود که از فعالیت موتورسیکل‌ها جلوگیری شود. این تصمیم البته در حال گرفته میشه که پیش از این ولایت‌های مثل ننگرهار، لغمان و کندهار هم گواهی رخدادهایی بوده و تصمیم برای جلوگیری از گشت گذار یا منع گشت گذار موتورسیکل در شهرهای از این ولایات گرفته شده بوده. البته جزئیات این گزارش تا این دم همین قدر است. ما کوشش میکنیم که این گزارش با جزئیات کامل‌تر برای شنوندای ما ارائه بکنیم و تقدیم بکنیم. تشکر از شما.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. در همین حال شماری از کارشناسان اما این اقدام وزارت داخله را بسیار سودمند نمیدانند و میگویند در شرایط کنونی که ویروس کرونا رو به گسترش است، شهروندان کشور برای انجام کارهای ضروری روزمره خود نیاز دارند از موتورسیکل ها استفاده کنند. صدیق ساحل یکی از این کارشناسان پیشنهاد می‌کند که بجای چنین اقدام، نهادهای امنیتی در راهکارهای خود برای شناسایی هراس افغانان تغییر وارد کنند و نهادهای کشفی و استخباراتی باید بیشتر از هر چیز دیگر تقویت شوند. همکارم نظیفه محبوبی با آقای ساحل در این مورد گفتگو کرده است.
20,000 وسایل نقلیه فعلا بدون اسناد است. همون موتورسیکل هم خریده میشه، جور میشه، از ولایت و مرزه میشه، پرزجات در داخل کارتنا سوار میشه. ما بهترین فرصت تروریستا به دست میاره از این حالت که چون کنترل نیست، کنترل اسنادی نیست، کنترل ترافیکی نیست و پاسگاه ها یا پوست های بازرسی دقیق وجود نداره. اگر داره هم سطحی بازنگری میکنن. به ما اساس چرا یک ضرورت است موتورسیکل نیازمند یکی از خانواده است از شهروندا حق داره موتورسیکل بخره. من به عنوان یک شهروند موتورسیکل میخرم. راهبندان اضافه تر از 100,000 وسایل نقلی در شهر کوچک کابل موجود است. با استفاده از موتورسیکل در وقت کم کار زیاد انجام میتونم. از طریق ترافیک
خیلی یک موضوع مهم اشاره کردین. در زمانی که ویروس کرونا هم در حال گسترش است در افغانستان و وزارت داخله یا وزارت صحت بیشتر از تجمع و استفاده از یک موتور اینا ممنوع قرار میدن، اما اگر در روزهای عید وقت وزارت داخله میگه که گزارش‌های در دسترس از اینا قرار گرفته که حملات توسط افراد موتورسیکل سوار از سوی طالبان صورت میگیره، فکر میکنین که اینجا سودمندی خود خود داشت؟
زمانی که در یک حوزه وظایف امنیتی و مسئولین سپرده میشه، بخشای کشف است، بخشای امنیت است، بلوکاس و طولای امنیتی است، اینا تشریف مساعی میکنن به ارتباط تامین امنیت. راههای عمومی و سرک خاص و جاده های عمومی و کدرها است، راههای بزرگ مناطقی که مورد بحث است از طریق حوزه مربوط مربوطه کاور میشه. تو ضعف اساسی
پس قانون راهکار باید ساحل سبخی بره از این باشه که باید شناسایی بکنن حداقل.
نصب انتخاب بهترین شایسته ترین متخصصین مسلکی در نهادهای کشفی استخباراتی و امنیتی که اونا بتانند که با داشتن برنامه های تدابیری و پلان های منظم امنیتی ساحل را کاور کنند یک بحث مسئله است و دوم تزیین تشکیلات کشفی و اپراتیفی استخباراتی به جهت اکمال تجهیزات و وسایل طرف نیاز نیروهای کشفی و استخباراتی که متاسفانه عرصه بحث مزیر سوال
در کنار از ایچه باید شود که بتانند ادقل از این حملات
جلدگیری بکنند تزیید تشکیلات است. به تهیه امکانات تکنولوژی معاصر است که در اختیار پلیس قرار داده شده. مثلا مسئله مجازات مکافات در یک نظام که ایجادگر اساسی نظم است، یعنی دیسپلین، ضبط و ربط نظامی در ذات خود ایجاد یک فضای مناسب و مساعد است. اگر داخل شویم برنامه های تدابیری شما ببینیم، برنامه های تدابیری نگر اونا در مبارزه اجالتا اقدام میکنن بعد از انجام واقعه، ولی قبل از وقوع واقعه با اتخاذ تدابیر وقایوی که یک فرمول است هم در طبابت هم در سیاست هم در امنیت.
صدیق ساحل کارشناس مسائل امنیتی درباره دستور اخیر وزارت داخله ابراز نظر کرد. وزارت داخله گفته است بعد از این اگر در هر حوزه کابل قتل هدفمند توسط موترسایکل سواران صورت گیرد، مسئولان امنیتی همان حوزه منفک خواهند شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برازیل از لحاظ شمار مبتلایان به ویروس کرونا از روسیه پیشی گرفته و بعد از امریکا در مرتبه دوم قرار گرفته است. گزارش مفصل در این باره داریم، اما قبل از آن همکارم فرشته ندا اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
بیست هزار کارگر برای مدیریت آب باران در شهر کابل استخدام شدند. این پروژه جدید برای مدیریت آبهای سطحی، بهبود وضعیت محیط زیست، بالا بردن سطح آبهای زیرزمینی و اشتغالزایی در روزهای قرنطین برای دستفروشان و کسبکاران راندازی شده است. دفتر ریاست جمهوری در اعلامیه نوشته که این تصمیم در نشست شورای عالی اقتصادی گرفته شده است. مسئولیت اجرای این پروژه و مدیریت آبریزه‌های شهر کابل به شرکت توسعه ملی واگذار شده است. بودجه این پروژه که بیش از 12 میلیارد افغانی است از طریق اداره عملیاتی و حمایتی توسعه ملی دفتر ریاست جمهوری پرداخته می شود. در پروژه مدیریت آبریزه های شهر کابل تا کنون بیش از 140 هزار خندق کوچک برای برگرداندن آبهای سطحی شهر کنده شده و ساخت ابدبند کوچک هم زیر کار است. اجرای این پروژه یک سال را در بر می گیرد. در مرحله دوم این پروژه قرض 13 میلیون نهال برای بهبود محیط زیست، سرسبزی و توسعه جنگل ها در نظر گرفته شده است. برای حفاظت از این نهال ها و جنگل ها هزاران نفر مشغول کار خواهند شد. وزارت مالی افغانستان حقوق کارمندان بازنشسته دولت را در سال مالی 1399 بدون ثبت بیومتریک می پردازد. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت این تصمیم برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و رعایت مقررات قرنطین گرفته شده است. آقای مسجدی می گوید در حال حاضر روند بیومتریک کارمندان متقاعد به تاخیر افتاده است. وی همچنین گفت برای بازنشستگانی که حقوق سالیانه آنها بین 150,000 تا 750,000 افغانی است، پرداخت 75% یعنی حقوق ماهانه آنها در نظر گرفته شده است. این در حالی است که پیش از این کارمندان متقاعد از روند ثبت بیومتریک و عدم پرداخت معاشات خود انتقاد کرده بودند.
ساعت 1:19 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. برزیل بعد از امریکا دومین کشور جهان است که بیشترین موارد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده است. سازمان صحی جهان میگوید امریکای جنوبی با قانون جدید شیوع ویروس کرونا مبدل شده است. همکارم فرشته ندا گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در مورد را پیشکش میکند.
شیوع ویروس کرونا در برزیل رو به افزایش است. اکنون برزیل با ثبت بیش از 330,800 مورد مثبت از روسیه سبقت جسته و در جایگاه دوم در جهان قرار گرفته، یعنی پس از ایالات متحده. بر اساس آمار رسمی تا کنون بیش از 21,000 نفر در برزیل از ویروس کرونا جان باختند. از دید میزان مرگ و میر برزیل در جایگاه ششم قرار دارد. اما کارشناسان به این باورند که آمار واقعی به مراتب بیشتر از آمار رسمی است. پیش از این روسیه با بیش از 326,000 مبتلا به ویروس کرونا بعد از ایالات متحده جایگاه دوم را داشت، اما پنتون جانز هاپکینز شام دیروز ارقام جدید مبتلایان در برزیل را اعلام کرد که به اساس آن این کشور آمریکای جنوبی از روسیه سبقت گرفته. سازمان صحی جهان از گسترش ویروس کرونا در برزیل نگران است. این سازمان گفته که از چند روز به این سو روزانه حدود 1,000 نفر از بیماری ویروسی کووید 19 در برزیل میمیرند. مایک راین رئیس اجرایی برنامه‌های اضطراری این سازمان در مورد وضعیت برزیل در کنفرانس خبری تازه گفت: او میگوید واضحاً که در مورد وضعیت بسیاری کشورها نگرانیم، اما در حال حاضر برزیل از همه بیشتر از ویروس کرونا متضرر شده. ایالات متحده هنوز هم با حدود 1,600,000 مبتلا به ویروس کرونا در صدر جدول قرار دارد. بر اساس ارقام جانز هاپکینز شمار جان باختگان از ویروس کرونا در ایالات متحده از 96,000 گذشته. بان هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز خواهان بازگشایی عبادتگاه‌ها در سر تا سر کشورش شد. او که در قصر سفید صحبت می‌کرد از والیان ایالت‌های آمریکا خواست تا به گونه فوری مجوز بازگشایی عبادتگاه‌ها را صادر کنند. رئیس جمهور ترامپ تلاش دارد تا پیش از ماه نوامبر از رکود اقتصادی کشورش جلوگیری کرده و بخش‌های اقتصادی آمریکا را که به خاطر شیوع ویروس کرونا مسدود شدند بازگشایی کند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر امسال برگزار شود.
در این حال وزارت صحت عامه افغانستان امروز از ثبت 782 واقعه مثبت کرونا در کشور خبر داد. افغانستان بلندترین آمار مبتلایان ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته ثبت کرده است. با 782 مورد مثبت اکنون شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان نزدیک به 10,000 نفر رسیده است. به گفته معین وزارت صحت عامه افغانستان بلندترین آمار مبتلایان در یک شبانه روز نخست در کابل و سپس در هرات ثبت شده. پیش از این مقام‌های افغان از مردم خواسته بودند تا در آستانه روزهای عید در خانه بمانند و قرنطین را رعایت کنند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
پاکستان اعلان کرد که در سانحه هوایی دیروز در شهر کراچی 97 نفر جان باختند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته ندا مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود با عنوان عید فطر را متفاوت تر از همه تجلیل می کنیم با اشاره به افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان هشدار داده که اگر در روزهای عید فطر برای جلوگیری از گسترش این ویروس تدابیر سنجیده نشود فاجعه بزرگ واقع خواهد شد. روزنامه همچنین اظهار نگرانی کرده که سیستم صحی افغانستان توانایی مدیریت این ویروس را ندارد. به نوشته 8 صبح به تازگی شماری از متخصصان گفتند که برای تشخیص ویروس کرونا با کمبود کیت‌های آزمایشی روبرو شدند. سرمقاله نویس 8 صبح تاکید کرده اگر آمار کنونی موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان چندین برابر شود، کنترل این وضعیت از دست مسئولان سیستم صحی کشور بیرون می شود. سرمقاله نویس روزنامه در ادامه از مردم خواسته که با نظام صحی افغانستان همکاری کنند و در روزهای عید از رفت آمد به خانه های یکدیگر خودداری کنند و به توصیه های صحی هم توجه نمایند. روزنامه هیواد در سرمقاله خود نوشته است که مردم افغانستان امسال عید را در حالی تجلیل می کنند که افزون بر جنگ ویروس کرونا هم جان صدها تن را گرفته و زندگی هزاران تن دیگر را با تهدید مواجه کرده است. هیواد در سرمقاله افزوده که فقر و بیکاری از پدیده هایی هستند که زندگی مردم را تلخ کرده است. به نوشته روزنامه، مردم امسال امیدوار هستند که توافقنامه صلح میان آمریکا و صلح به گونه اجرا شود که بر اساس آن عید فطر در فضای امن و آتش‌بس بگذرد. اما به نوشته سرمقاله نویس هیواد، نشانه های چنین چیزی دیده نمی شود، بلکه ملا هبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان در پیام ایدی خود گفته طالبان تنها متحد به توافقنامه با آمریکا هستند و از جنگجویان خود خواسته است که بر آمریکایی ها حمله نکنند. به نوشته هیواد، رهبر گروه طالبان از جنگجویان این گروه خواسته که به این تفاهمنامه متحد باشند، اما به افغانها حمله کنند و به قتل آنها همچنان ادامه دهند. در سرمقاله آمده است، مسئله تعجب‌آور در پیام ایدی طالبان این است که تلفات افراد ملکی را به دوش حکومت افغانستان انداخته و از این مسئولیت شانه خالی کرده است. روزنامه ویسا در سرمقاله خود نوشته که ابهامات و نگرانی‌ها در مورد صلح هنوز هم پابرجا است. به باور سرمقاله هر دو مسئله این امیدواری ها را تا حد زیاد از بین می برد. ویسا افزوده که جنگ شدت گرفته و محمد اشرف غنی رئیس جمهور دستور حملات تهاجمی را بر طالبان صادر کرده است. روزنامه افزوده که در پیام ایدی رهبر گروه طالبان در مورد گفتگو با حکومت چیزی گفتن نشده است. سرمقاله نویس نوشته برخورد دوگانه آمریکا میان دو طرف به صورت واضح آشکار است. ویسا این نکته را مایه ابهام و نگرانی دانسته است. با باور سرمقاله نویس، با توجه به این ابهامات امیدواری مردم افغانستان این است که در یک میکانیزم معقول گفتگوهای بین الافغانی آغاز گردد.
شماره تلفات سقوط طیاره مسافربری پاکستان در کراچی 97 نفر تثبیت شده. وزارت صحت ایالت سند پاکستان در توییتر خود نوشته که تیاره 99 سرنشین داشت که 97 تن آنها کشته و 2 نفر نجات یافتند. در اعلامیه وزارت صحت سند آمده که آنها تا حال توانستند جسد 19 قربانی این حادثه را شناسایی کنند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس شرکت هوایی بین‌المللی پاکستان یا PIA میگوید آنها درباره سقوط این طیاره مسافربری تحقیق میکنند. گزارش‌ها میگویند طیاره در منطقه مسکونی مودل کالونی شهر کراچی به زمین خورده است. منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که برخی از منازل در این منطقه تخریب شده است. آنها گفتند که تیم‌های امدادرسانی عملیات کمکی را در محل آغاز کردند. ارشاد ملک رئیس شرکت PIA پاکستان دیروز جمعه گفت طیاره از لاهور راهی کراچی بود. ملک افزود به پیلوت اطمینان داده شد که نشست کند، اما به گفته او طیاره لحظات پیش از نشست سرنگون شد. ارشاد ملک پیام ویدیویی در حساب تویترش منتشر کرد. او در این مورد بیشتر گفت. این حادثه خیلی تراژدی است. پیلوت در آخرین سخنان خود گفت که نواقص تاکتیکی دارد. بخش کنترل میدان با او گفت که اردود خط رنوی آماده نشست است، اما پیلوت تصمیم میگیرد که یک دور بزند. اینکه چی مشکل بوده آنها درباره تحقیق میکنند. طاهر حسین یک انجینیر شرکت هوایی بین‌المللی پاکستان است. او شاهد عینی حادثه سقوط این طیاره بود. حسین دیروز از چشم دید خود به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت نخست یک صدای مهیب بلند شد، مثل اینکه جسم بزرگ از فضا افتاده باشد. مانند زلزله تکانی داشت. وقتی بالای بام ساختمان رفتیم همه جا را دود و غبار گرفته بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در همان لحظات نخست ابراز همدردی کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
برمیگردیم به افغانستان و دقیقاً به ولایت کاپیسا. شمار زیادی از خانواده‌های بیجا شده ساکن ولسوالی‌های ناامن کاپیسا در وضعیت ناگوار به سر می‌برند. احمد حنایش از این خانواده‌ها بازدید نموده و از وضعیت زندگیشان گزارش می‌دهد.
در رابطه با مهاجرین و مشکلات گوناگونی که دارن فعلا وجود داره، از نگاه نبود جای و از نگاه دیگر مشکلات اقتصادی.
محمد صابر 45 ساله با خانواده‌اش به اثر ادامه جنگ‌ها از ولسوالی شینواری دره قربند ولایت پروان متواری شده و در حال حاضر در ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا زندگی میکند. از نظر او زندگی در شرایط بدور از منزل و کاشانه اصلی و آبایی‌اش با مشکلات همراه است.
مشکلات جنگ و جدال بود و جنگ مشکلات بود بس ما اینجا آمدیم. در خانه ما فقط 9 نفر عیال داریم و خودم یک امامت میکنم، دیگر کدام کار باری ندارم. یعنی تا حد امکان گزاره میکنه دیگه، تو بس کافی شافی نیست خب بازم گزاره میکنه.
منابع مسئول در ولایت کاپیسا میگویند حدود 8000 خانواده شامل بیجا شدگان داخلی از ولایت‌های مختلف کشور و خانواده‌های بازگشته از کشورهای همسایه در این ولایت در ساحه‌های مختلف به سر می‌برند.
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار شکست سکوت را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن همکارم جاوید نعیمی با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
افغانستان بلندترین آمار مبتلایان ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته ثبت کرده. با 782 مورد مثبت اکنون شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان نزدیک به 10000 تن رسیده است. قول اردوی 209 شاهین از کشته شدن 6 تن از جنگجویان طالبان در ولایت جوزجان خبر می‌دهد. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قول اردو امروز گفت که تلفات در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان به طالبان وارد شدند. پلیس کندوز از مرگ یک فرمانده طالبان پس از زخمی شدنش خبر می‌دهد. در خبرنامه امروز پلیس کندوز آمده است حبیب ناصری، یکی از فرماندهان طالبان که هفته گذشته در حمله هوایی در قریه کنوم شهر کندوز زخمی شده بود، دیشب در امین منطقه در یک شفاخانه طالبان جان داد. مقام‌های پاکستان مرگ 97 تن را در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری این کشور تایید کردند. وزارت صحت ایالت سند در توییتر نوشته است تنها 2 تن از میان 99 سرنشین طیاره زنده ماندند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در برزیل به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته. تا حالا نزدیک به 331000 واقع مثبت کووید 19 در این کشور ثبت شده و در نتیجه آتش سوزی در یک شفاخانه در تاتارستان روسیه حداقل 2 تن جان دادند. انگیزه رویداد شارتی برق عنوان شده است.
تشکر از همکارم جاوید نعیمی. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار شکست سکوت.
نور بسدی، شکست سکوت.
نزده رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام و د دې ونی د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. په پکتیا ولایت کې مدني فعالان او د خزو د حقونو فعالین شکایت کوي چې په دغه ولایت کې خزي د خپلو لومړنیو حقونو په اړه پوره آگاهی نه لري. د دوی په خبره چې ل خپلو حقونو بی خبری او د غراز د کورنۍ د نورو غړو لخوا د دوی د حقونو د نه پام کې نیولو نه پام کې نیول د دې لامل شوی چې په تیرو څو کلونو کې عدالت د خزو لاسرسی هم له ستونزو سره مخ شي او د خزو پر وړاندې زور زیاتی هم زیات شوی. په پکتیا کې د بشري حقوقو سیمه ایز دفتر وایي دغه ولایت په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې لا هم خزي عدلي او قضایي ادارو ته لاسرسی نه لري او غني حقوقي داواوي د جرګو له لارې حل کیږي چې ډیرې پیکړې د خزو په زیان وي. د نن په خبرونه کې پر همدې مسلې د پکتیا ولایت د خزو چارو رئیس اغلی نسرین اوریاخیل سره خبرې کوو. اغلی اوریاخیل، خبرونه ته خره غلست.
مننه، زه هم سلامونه ونې کې هلی ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه. د لومړی پښتنې په توګه غواړم وو پښتم چې په پکتیا ولایت کې لکه څنګه چې ما د ونه وکړه که تاسو راته وایي چې لخپلو حقونو څخه د خزو آگاهی څنګه ده، تر کومه حده آگاهی ورکړل شوی او تر کومه حده دې ته لیوالتیا او فرصت شته چې دغه آگاهی په ټولنه کې جذب شي؟
زه تاسو ته سوال په جواب کې بداو یم چې پکتیا ولایت کې اوس الحمدلله د بخا پرتله میرمنې یو څه اندازه حسوي دي. یعنی مخکې دا اوسې میرمنو عامه پوهاوی مطلق نه لره او عدلي قضایي ارګانونو ته هم لاسرسی نه درلود، ولی اوس خصوصا د مرکز میرمنې او تر څنګ هغه امنه سیمې دي، هغه امنه ولسوالۍ سي دي، هلته خویندې حسوي دي او د دوی فعالیتونه هم وسخه دي او په دوی کې یو مثبت بدلونونه رامنځته سوي دي. نو زه چې ګورم د افغانه رادلې اوس یو څه اندازه تغیرات رامنځته شوي دي، اما پوهاوی هم خویندو ته رسیدلی ده. هغه بعضې ادارې چې مکلفې دي اما پوهاوی ورسوي، یا مثلا د بعضې موسساتو له طرفه نو اما پوهاوی موجود ده، اوس خویندې هم په دې باندې پوهېدلې دي چې د دوی حق حقوق څه دی. البته په لرې پرتو سیمو کې به ستونزې وي. ولې نه؟
بله، تاسو لکه څنګه تاسو اشاره وکړئ دا تر ډېره په مرکز کې او نږدې امنو سیمو کې دي، خو متاسفانه دا ستونزه په ټول افغانستان کې بیا داسې ده لکه پکتیا ولایت کې هم چې هغه سیمې چې له مرکز څخه لرې پرتې دي او څه نا څه ناامنې دي. په دغه ولسوالۍ کې که څه هم ستونزې د خلکو ډېرې دي، خو متاسفانه بیا دغه د آګاهي پروګرامونه هلته نه رسي یا خلک هم عدالت لاسرسی نه لري. په دې برخه کې ستاسو ستونزې د امنیتي ستونزو نور هاخوا که پرې خبرې وکړو، ځکه د امنیتي ستونزې معمول د ټول افغانستان کې د امنیتي ستونزو نور هاخوا کمی ستونزې دي چې د دې لامل شوي چې د خپل د حقونو په برخه کې میرمنې ونه کړی شي هغه پوره آگاهي ترلاسه کړي.
مننه. دلته داسې دي چې یو خو امنیتي ستونزې افغان شموله ستونزه ده، او بل د دې تر څنګ د پکتیا ولایت هم یو فرهنګي ولایت ده. دلته رواجونه هله اوس هم حاکم دي، هغه رواجي او کلتوري ستونزې موجودې دي دلته. نو د دغه هم د باعث ډېری جینو کې ګرځېدلی، داسې د موږ بعضې کارونو خنډونه ګرځي او خویندو ته هم مشکلات او ستونزې را وړاندې کوي، او په ډاډه زړه باندې هم خویندې نشي کولی چې د همدغو کلتوري ستونزو له کبله دوی کار وکړي یا فعالیت وکړي یا په صحیح او په ډاډه زړه باندې خپل ستونزې او خپل حق حقوق وغواړي او خپل ستونزې تر عدلي قضایي ارګانونو پورې را ورسوي.
دلته تر ډېره خنډ څوک دي په دې برخه کې؟
لکه مخکې ما یادواري وکړله چې کلتوري مشکلات زیات دي، همدغه کلتوري مشکلات چې دي خود دي مثلا د سیمې د خلکو له طرفه ایجادېږي. نو موږ دلته فرهنګ لرو، هم ښه فرهنګ لرو او د ښه فرهنګ تر څنګ ناوړه فرهنګونه هم.
بله، د دې لپاره دغه له ښه فرهنګ څخه استفاده وشي، دې لپاره چې هغه بد فرهنګونو سره مبارزه وشي، له ولسونو سره اړیکه څنګه ده؟ اړیکه تر اوسه شوې ده؟ څونه هغوی همکار دي په دې برخه کې؟ که داسې بېلګې راته ووایي چې که داسې ستاسو داسې هڅې له ولس سره د همکارۍ له لارې باعث څه دې شوي وي چې تاسو یو ولسوالۍ مثلا هلته خلکو ته پوره آګاهي ورکوي او هغوی همکاري کړې وي خلکو خپله په دې برخه کې؟
بالکل. ولې نه، لکه مخکې څنګه پکتیاوالو به سرک نه غوښته، مکتبونه به یې نه غوښتل، ولې اوس پکتیاوال ډېری په دې پوهېدلي دي، هم سرک غواړي، هم مکتبونه غواړي او هم کلینیکونه غواړي. نو زه ډېر ژوندي مثالونه لرم چې موږ په تېر کال کې د عامه پوهاوی برنامې لرلې، موږ مختلفو ولسوالیو ته سفرونه وکړل، هلته موږ ولاړو، هلته موږ د قومي مشرانو د خویندو ډیره دلچسپي مو ولیدله، دوی ډیره زیاته دلچسپي ښووله د دغو برنامو سره، او دوی بار بار تقاضا لرله چې موږ د دوی دپاره دغسې د عامه پوهاوی برنامې، هغه برنامې چې د دوی حق او حقوق د اسلام له نظره بیان شوي وو، د ملا صاحبانو همکاري له موږ سره وه. نو واقعا همکاري شته د ولسونو، د موږ همغږي هم موجوده ده. ولې نو په بعضې منطقو کې به همغږي به هم نه وي، ستونزې به هم وي، مشکلات به هم وي. لکه موږ په داوس په ژمي کې مرزکي ولسوالۍ ته ولاړو او موږ سرتاسري یو کمپاین شروع کړو، هغه ولسوالۍ ته چې تر کوم بریده پورې موږ لاسرسی لرو او ډېرې امنیتي مشکلات نه وو، موږ کمپاین د نجونو په مکتب کې شاملول، دغه په خاطر وو یو عامه پوهاوی مو ورکوو. یعنې لکه موږ چې ولیدل واقعا ډېر نوي نوي احساسات په والدینو کې وو او دوی ډېره خوښي ښووله. همدارنګه مرزکي ولسوالۍ کې د ښځو چارو ریاست په ابتکار یو تړون و، چې هغه دا چې که څوک خپلې لونې مکتب ته پرې نه ږدي هغه به هغه باندې به جریمانه نقدي وي او هغه به یو ناغه پرې کوي. نو دا په خپله باندې تاسې فکر وکړئ، دغه یو مثبت بدلون ده او د خلکو همغږي ده د ولس.
بله، ستاسو پیام څنګه دی؟ آیا په ټولنه کې ستاسو پیام اخیستل کیږي؟ ځکه لکه تاسو اشاره وکړه مخکې د سواد ستونزه هم ده په لرو پرتو سیمو کې، د سواد ستونزه ده ځینې برخې کې داسې دی چې خلک برخورد کوي له ځینو پیامونو سره، مثلا بهرني دا څه داسې بهرني پروګرامونه بولي. په پکتیا کې څنګه دی اوس ستاسو پیام اخیستل کیږي د خلکو له خوانه، په خلکو کې تغییر ایجاد شوی دی؟
ولینه لکه ما مخکې وویل چې پکتیا کې اوس الحمدلله په ډېری جینو کې مکتبونه موجود دي، د خلکو لاسرسی اوس پیدا کړی ده. همدارنګه د دې تر څنګ لکه موږ ګورو په دولتي اداراتو کې د مېرمنو ونډه ډېره ښه فعاله سوې ده. مخکې موږ بیخي خویندې نه لرلې، مېرمنې نه وې چې هغوی کار کړی وای، یا مثلا استادانې د ښځینه استادانې دي موږ بیخي زیاتې سوې دي. نو موږ همدارنګه د صحت په بخش کې نو دغه کوم فعالیتونه چې دلته اجرا کېږي موږ ګورو چې دغه په دغه خویندو کې دا ټولنه کې یو ډېر ښه مثبت تغیرات یې راوستي دي. او په بعضې لرې پرتو سیمو کې بعضې خلک غلط نظر هم ورته کوي، او مثلا دې ته قایل نه دي چې د اسلام د نظره یو خور حق لري چې هغه صحت ته لاسرسی ولري، هغه تعلیم ته لاسرسی ولري. او بیا هم لکه ډېری چې زه ګورم په پکتیا ولایت کې مثبت تغیرات زیات راغلي دي، خصوصا د خویندو پر وړاندې عامه پوهاوی زیات شوی ده. نو بیا هم لکه په ډېرې یو څه اندازه سیمې چې لرې پاتې دي یا مثلا وروسته پاتې دي یا هغوی خوښي نه څرګندوي، هغلته بیا یو څه اندازه مشکلات شته، ستونزې موجودې دي. مثلا بودیجه نشته، د موږ لاسرسی هلته نشته، د پرسونل نشتون ده، دغسې مسئله.
بله، ښه. تاسو د معرف او د تاثیراتو برخه کې اشاره وکړه چې نجونې د پخوا پرتله فعالې شوي، ونډه یې هم ډېره شوې ده. خو په عدلي او قضایي برخه کې چې اصلي ستونزه دلته ده، په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو حضور څنګه دی؟ په مرکز کې څنګه دی؟ آیا په ولسوالۍ کې هم حضور لري ښځې که نه په محاکمو کې، په څارنوالۍ کې؟
نه، هغه ستونزه شته له فعلا د موږ په ولسوالیو کې خویندې نشته چې هلته کار وکړي، او موږ فعلي په مرکز کې په څارنوالۍ کې درې تنه خویندې چې دي هغه کار کوي، چې هغه خاص څارنوالۍ اختصاصي خشونت علیه زن بخش دی، نو په هغه کې کار کوي. ولې په محکمه کې هم موږ فعلا په مرکز کې خور نه لرو، او ولسوالی خو بیخي لري پاتې.
قضیه بیا څنګه دي؟ بله، او دغه دای برخې ته چې تاسو اشاره وکړه، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي برخې کې تاسو ویلي څارنوالان کار کوي، بیا د خلکو مراجعات څنګه ده؟ آیا خلک په ډاډه زړه دلته خپلې قضیې ثبتوي که په هماغه دودیز شکل بیا هم له محاکمو لرې په جرګو یې حلوي؟
په لرې پرتو سیمو کې په د جرګو له لارې نه، د مرکو له لارې نه موضوعات حل کېږي، ځکه چې هلته خوندي لاسرسی مرکز ته نه لري. او د مرکز خویندې چې دي هغوی بیا د عدلي قضایي ارګانونو، یا البته هغه بعضې ډېرې رانږدې ولسوالۍ د عدلي قضایي ارګانونو په ذریعه باندې خپل موضوعات حلوي. ولې د لرې پرتو سیمې خویندې چې دي هغه مجبورې دي، هغه لاسرسی نه لري په ولسوالیو کې د محاکمو کې، هلته خویندې نه دي موجودې، هغه نشي کولی چې هغه لیغ سر نه تر مرکزه پورې رسېدي وکړي. نو واقعا چې دلته اوس هم لا موضوعات د مرکو او د جرګو له لارې نه حل کېږي.
بلې، جرګې ته به وروسته راشو. دغه د عدلي او قضایي برخو کې شکایتونه ډېر زیات په دې برخه کې دا دي چې دغه دوسیې ډېر زر نه څېړل کېږي په عدلي او قضایي ادارو کې، بیا خلک داسې شي چې زړه تنګي شي او هغوی ناامیده شي، بېرته بیا خپلې قضیې نه تعقیبوي، ځکه دا ډېر وخت نیسي. د ښځو چارو ریاست لخوا داسې کوم میکانیزم موجود دی چې تاسو د دې د دعواو له طرفینو سره هلته د قضیې وڅېړئ یا تعقیب کوي په وخت په وخت چې قضیې لږ څه زر بررسي شي؟ ځکه ښځو قضیې ډېرې زیات، تعداد یې ډېر زیات نه دی، خو متاسفانه ځکه لږ څه لانجمنې دي، لږ وخت نیسي، او دا باعث دی کې چې خلک ترېنه نه امیده شي.
د موږ خو د ښځو چارو ریاست په چوکاټ کې موږ په خپله چې کوم موضوعات راجی کو، کوم څوک چې عارف سي هغه موږ لیږو د عدلي قضایي ارګانونو ته، او وخت په وخت بېرته پیګیري کېږي. مالته موږ تعقیب کوو چې دغه د موضوعات څنګه دي، د مراجعینو حل سول یا حل نشو. ولې هو بالکل ډېری خلک ناهیلي هم دي چې د دوی موضوعات صحیح په وخت باندې نه څېړل کېږي، هغه کومې دوسیې چې وي هغه په وخت نه بررسي کېږي. ولې نه ستونزې مشکلات موجود دي؟
بله بله شنوندای عزیز، شما شنوندی برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی هستین. موضوع امروز برنامه ما روی مشکلات زنان در ولایت پکتیکا در بخش دسترسی به عدالت و نهادهای عدلی و قضایی است. ما شماره تماس به برنامه را به شما میگم، شما میتونین سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین و در رابطه با این موضوع. شماره تماس به برنامه 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0782 27 55. درنو اوریدونکو غواړم څوک چې هغه درنه اوریدونکو چې وسله موږ سره یو ځای شوی د خبرونې موضوع په پکتیا ولایت کې په عدلی او قضایی برخه کې د ښځو ستونزې او دغه راز عدالت ته د ښځو لاسرسی دی. د خبرونې میلمه د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس اغلی نسرین اوریاخیل ده. د خبرونې صدراړي کې شمیرې دي 0909 40 15 30. بله شمیره ده 0902 15 55. تاسو کولی شئ لموږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې لاغلې میلمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. بلې یو اوریدونکی لرو، اورو څوک دی او له کوم ځای څخه اړیکه نیولې؟ بلې السلام علیکم.
السلام علیکم.
بلې علیکم السلام. بلې اخندزاده صاحب فرمایئ. بلې اخندزاده صاحب صدای مې مشنوین؟ بلې بله متاسفانه. بله بله بفرمایید خانزاده، صدا شما رو میشنم، مهربانی کنین.
آقا سلام، سلام خواهد با شما و مهمان محترم شما تقدیم میذارم.
بله علیکم
السلام.
بفرمایید نظرتون را اگر کوتاه مطرح کنین. بله
نظر ملیمی است که به می افغانستان که هست دولت اگر کسی خود زنا میکنه، هر کس اگر وجدان پاک و صفا بیشتر باشه، مسلمان باشه، او خودش باید با مو خانواده خو عدالت کنه که آجت بزید نشه که به ارگانای مراجعه کنه، بزید مشکلات پیش نشه، خود هر کس من پیش وجدان خود قضاوت کنه، به خانه خود قضاوت کنه، عدالت رو به خانه خود تامین کنه. بکی باز رسوایی به قضا کشید و محکمه و به سارنوالی کشید، به سارنوالی و به محکمه ما عدالت نمی بینیم به هیچ صورت، چون که هر وقت که یک زن به محکمه مراجعه کرده از اینکه مشکل رو چند برابر شده، اول خود طلب رشوت رو میکنن، اگر رشوت ندیشته باشه تقاضای جنسی رو میکنن، بعد رو اگر خواهشات قاضی صاحبا و سارانا صاحبا حل شد، بعد اگر مشکل از رو بعد از 6 سال 7 سال حل کرد در غیر از حل نمیکنه. دیگه از ما با پیام و با زنای مسلمان اخوان اینمی هست که اونا کوشش کردن که با ما خانه خود هر مشکلی که دارن این مشکل از طریق جرگا که حل میشه، اینمی به چوکات اسلام اینمی بهترین اینمی را قناعت کنن، به قضا هیچ وقت به دولت مراجعه نکنن که دولت از اینکه دولت نجس به طول تاریخ افغانستان ما نداشتیم و نداریم، مشکل مردم چند برابر میکنه.
بله آخونزاده صاحب اگر سوالتان را مطرح کنیم. بله تشکر آخونزاده صاحب بودن از ولایت بادغیس. بله شنونده بعدی را میگیریم که هستن. بله متاسفانه تماسشون قطع شد. بله آقای اوریاخیل، که اخوندزاده صاحب لومړی پوښتنې تراشو د دې برخه کې چې د استونزې باید تر ډیره په کورنۍ کې حل شي او عدالت هم باید په کورنۍ کې تامین شي، یو برخه چې